په سورت الفاتحه کې مونږ کومه دعا غوښتي وه؟ په هغې کې مونږ هدایت غوښتی وو، اهدنا الصراط المستقیم. اوس چې څوک غواړي چې زه په هغه لاره باندې منزل ته ورسم، په لاره باندې چرته ورک نشم، هغوله پکار دی چې څوکړي، هغوله سو ډایرکشن پکار دی کنه، او چې هغه بیا ډایرکشن واخلي او منزل طرف ته روان شي، نو انشاءالله منزل ته به ورسي. نو دا سورة البقره چې شروع شو، نو په دې کې الله تعالی ډایرکشن راکړو، هدن دی پکې، نو هدن ډایرکشن شو، نو په دې باندې ځي. نو په دې باندې به هغه کس جی زی چې څوک ورکېدل نه غواړي، ټیک شوه؟ دغه خلکو ته متقین وایي. متقین ورکېدل نه غواړي، ځکه الله تعالی فرمایلی دي چې هدل للمتقین. هسې خو دا ډایرکشن الله تعالی هر چاله ورکړی دی، خو متقین هغه خلق دی چې دوی یریږي او دوی ځان بچ کوي. دوی د کوم سیز نه بچ کېدل غواړي؟ د ورکېدو نه، د لارې د ورکېدو نه. تاسو داسې تصور وکړئ چې یوه سیده نیغه لاره ده او بله لاره نشته. اوس تاسو سره دا فکر دی چې هسې نه چې زه ورک نشم، نوې لاره ده، نوې علاقه ده، نو تاسو په ډایرکشن پوهیږئ. د ځان سره مو ډایرکشنز هم راغستی دي، او ډایرکشن هو به هو پرې هغه شان روان یې څنګه چې ډایرکشنز دي. تاسو ولی داسې کوئ؟ ځکه چې ستاسو په زړونو کې یاره ده چې ورک نشو. نو دغه د ورکېدو د یری والا ته متقی وایي. نو هغه خلک چې د هغوی په زړو کې یاره نشته او هغوی وایي چې زه په لاره به چرته ودرېږو، شاپینګ به وکړو، یعنی صبح واخلو، سیل به هم وکړو، د دوی سره د منزل فکر نه وي چې صحیح سلامت دي ورسو. دوی هسې خپل وخت ضایع کړي او بیا واقعي چې دوی ورک شي او منزل ته ونه رسي. خو واقعي چې چا سره فکر وي چې ما ته رسېدل دي چې چرته ورک نشم، نو هغه به بیا په لاره صحیح صحیح ځي. نو ګناه انسان ورکوي، بنده د سي د لارې نه لري کوي. چې څوک بچ کېدل غواړي، نو هغوی له پکار دي چې هغوی مخکې په ډایرکشن باندې ځان ښه پوهه کړي او بیا پرې روان شي. نو د دې مطابق تاسو ته گاډی چلول دي چې منزل ته صحیح ورسئ. ښه، یوه بله خبره چې صرف ډایرکشنز اغستل پوره دي او کنه، ځکه چې ډایرکشنز خو د نورو خلکو سره هم دي، جی پی اس خو ټولو لګولی وي، خو منزل ته ولی ټول نه رسي؟ ځکه چې هغوی د دغې لارې نه بله لاره واخلي، هغوی په ډایرکشنز باندې عمل نه کوي. نو په دې کې دوه خبرې دي، ټیک شوه؟ دوه خبرې کومې کومې دي؟ اولنۍ خبره دا ده چې ستاسو سره به علم وي، ټیک شوه؟ او بیا د علم سره سره به درته عمل هم کول وي. نو دا دوه سیزونه یا خبرې په کوم بنده کې وي؟ په متقی کې. د متقی صفات الله تعالی بیان کړي دي، ټیک شوه؟ اولنۍ صفت د متقی سو دی چې هغه په غیبو باندې ایمان راوړي. که دا سیزونه تاسو لیدلی هم نه وي، خو په دې باندې ایمان راوړل ضروری دي، ځکه چې فرشتې به تاسو ته مخامخ نه راځي. د الله تعالی ذات څوک لیدی نه شي، لیکن ایمان داسې راوړل دي. دویم، منز قائمول. دریم، الله تعالی چې کوم نعمتونه درکړي دي، نو د هغې نه خرچ کول دي. سلورم، په دې کتاب یعنی قرآن باندې ایمان راوړل دي، چې په دې کې سو دي، نو هغه ټول منل، او په حدیث باندې هم ایمان راوړل دي، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې قرآن تفسیر کړی دی، نو هغه هم تاسو ته منل دي. په تیرو پیغمبرانو چې کوم کته کتابونه یا صحیفې راغلي دي، نو هغه ټولې صحیح وي، زو دا هر سو منم. پنځم، او د ټولو نه غټه خبره دا چې په اخیرت باندې زما یقین دی، او داسې یقین لکه اخیرت چې زما مخامخ دی. یعنی دا سوچ نه دی پکار چې زه راشي نو ګورو به کوم ځای ته چې ټول خلک ځي نو مونږ به هم هلته لاړ شو. په اخیرت باندې داسې یقین چې زه د قبر نه راپاسم، نو ماله به جواب ورکول وي الله تعالی ته. پولیس ویرات شته، جنت شته، جهنم شته، حشر شته، چې یعنی ټول خلک به په یړ راغونډیږي، میزان به وي، نامه اعمال به وي، دا ټول به په آخرت کې وي، په دې باندې یقین پکار دی. دغه خلق دی په هدایت باندې، او دغه خلق دی چې فلاحی بیا مونده. اولائک هم راغی او هم ورسره هم راغی، نو چې هر کله دا دواړه لفظونه یو ځای راشي نو د هغې مطلب شي چې دغه خلق دی په صحیح لاره باندې، دغه خلق دی چې کامیاب دی، یعنی د دې نه سیوا نشته بله کامیابی. که څوک ځان ته ډېر ووایي چې مونږ صحیح لاره یو، مونږ ټیک یو، مونږ په هدایت یو او کامیاب خلک یو، که څوک ډېر غټې دعوې وکړي، لیکن الله تعالی وایي دغه خلق دی دغه دی کامیاب. تاسو چې کومې خبرې زده کړې نو په هغې باندې مو د عمل کوشش وکړو، ایمان بالغیب خو به انشاء الله تعالی رو رو مضبوطیږي. چې تاسو څومره قرآن وایئ نو په آخرت باندې به مو یقین سیوا شي انشاء الله. دغه د زړو دننه خبرې دي، خو باقي سیزونه ضروری دي. یقیمون الصلاه، ټول منځونه د ټولو شرطونو سره قائمول. د دې تاسو کوشش کړی دی چې پنځه وخته مونځ دي هم وي او د ټولو شرطونو سره دي هم وي. بیا چې تاسو له الله تعالی سو درکړی دي نو په هغې کې تاسو د بندیانو حق ایستی دی. هر نعمت چې ستاسو سره دی، کو هغه پیسه ده، کو هغه ستاسو بدني طاقت دی، تاسو د هغې د خرچ کولو کوشش کړی دی. د چا سره مو سو مدد کړی دی یا چا ته مو خیر رسولی دی، سونه سو مو ورله ورکړی دی، ځکه چې دا ډېر ضروری دی. که چا ته مو جسمانی یا روحانی فایده رسولی وي او که نه وي نو ورسوئ، ځکه چې دا ډېرې ضروري خبرې دي د مخکې تلو دپاره. کوچری دا مونږ کوو نو هله به مونږ په هدایت باندې یو، بیا مونږ په صراط مستقیم باندې تلی شو. هر کله چې د انقلاب یا تبدیلۍ خبره راشي نو ځینې خلک داسې وي چې هغوی بالکل خبره مني او هغسې کوي چې څنګه ورته وویلی شي، نو په هغه طریقه باندې روان شي. هغوی وایي چې اوس مونږ ټوپ وهلی دی، اوس کو نقصان را رسی او کو هر سووی ټیک شوه. ځینې خلک وایي چې مونږ نه منو او هغوی مخالفت کوي، جګړه کوي، او ځینې داسې خلک وي چې هغوی ته ډیپلوماټیک یا مصلحت پسند وایي، چې بس د هر یو سره په سوله باندې اوسیږي، هر یو خوشاله وي. د هغوی دا سوچ وي چې چا سره د مخالفت څه ضرورت دی، دلته هم یو او هلته د نورو خلکو سره به هم یو. مونږ ته دې خلک نه وایي چې یو طرف ته شئ، هیڅ پته نه لګي چې د تلی کومه یوه پلړه درنیږي، څوک برخیږي او طاقت ورسره راځي. نو دا نمونه خلک په مینځ مینځ کې اوسیږي. نو مونږ د هغه خلکو خبره ویلې ده چې مونږ اومنل، یعنی د مؤمنانو، او چې سو راسره کیږي نو بس مونږ اوس دغه خبره کړې ده. که اوس تاسو مونږ ټوټې ټوټې کړئ خو مونږ د خپلې خبرې نه واپس کیږو. مونږ تیار یو، اوس واپسی نشته. نو دې خلکو ته متقین وایي. کو په ور کې مو واچوئ او اومو سوځوئ، ټوکړی مو کړئ، چې سو راسره کول غواړئ نو وکړئ. کو مال مو لاړ شي، اولاد مو لاړ شي، کو سرونه وبایلو، زما سره کو هر سو وکړئ، خو ما د دې لارې نه نشئ خوځولی یا لری کولی. د ګټو په شان مضبوط خلک وي دا دي متقین. چې کوم خلک نه مني نو د هغوی ذکر به مونږه په شپږم او اووم آیت کې وایو نن انشاء الله. دا کوم خلک دی؟ دا انکار کولو والے دي. بیا مخکې اتم آیت نه واخله د شلم آیته پورې، یعنی دیارلس آیته، دغه د هغه خلکو متعلق دي چې هغوی مصلحت پسند دي او په مینځ مینځ کې اوسېدل غواړي. دوی د مؤمنانو سره هم وي او د کافرانو سره هم. دې خلکو ته منافقین وایي. څه ورته وایي؟ منافقین. نو دیارلس آیته د منافقین په باره کې راغلي دي، او دوه آیته صرف په کافرانو باندې دي، او پنځو په مؤمنانو یعنی متقینو باندې. که چېرې ستاسو نه څوک تپوس وکړي چې اولنی شل آیتونه په سورة البقره کې د چا متعلق دي، نو په کار ده چې تاسو په خپلو ګوتو باندې ووایئ چې اولنی پنځو آیته د متقین متعلق دي.
د اولنی آیت نوالا د پنځم آیت پوری، بیا صرف دو آیت یعنی شپږم او اووم آیت د کافرانو متعلق دی، او د دیارلسم آیت نواخلا او د شلم آیت پوری. د کوم ځینه د دیارلسم آیت نواخلا د شلم آیت پوری دا د منافقین په باره کې راغلی دی، په کار ده چې دا تاسو ته یاد وي. اوس دیارلس آیتا د منافقین په باره کې ولی راغلی دی، ځکه چې دوی پیژندل ګران دي، کله دلته کله هلته ډامه ډول. دوی کله مؤمنانو یعنی متقین طرف ته ځي او کله کافرانو طرف ته. دا خړ خلق دی، نه سپین دی او نه تور، یعنی د سپین او تور په منځ کې دي. نو دوی ته به خړ ووایو. سپین هم ښه صفا ښکاري او تور هم ښه واضح دي، خو د منځ دا خلق د دوی مزاج، د دوی په مزاج به پوه نه شي چې دوی کوم طرف ته دي. نو دیارلس آیته د دوی په باره کې راغلي دي، هغوی الله تعالی وخیل. نو نن مونږ کوم آیتونه وایو؟ شپږم او اووم، چې دا د کفار متعلق دي، یعنی دوی انکار کوونکي دي. ان الذين كفروا، هغه خلق چې چا کفر وکړو. د کفر معنی څه ده؟ په لغت یا ډکشنری کې د دې معنی ده پټول. دوی څه پټوي؟ د زړو نه دا خبره منلې ده، زړوی ګواه دی چې دا خبره رښتیا ده، دا خبره صحیح ده، دا خبره حق ده، الله یو دی، رسول صحیح دی، هغو چې څه ویلي دي نو بالکل صحیح ویلي دي. خو چې د انسان زړو ګواهي ورکوي چې دا هر څه صحیح دي او بیا هم هغه نه مني، نو هغه څه کوي؟ هغه دغه ګواهي پټوي. د انسان په فطرت کې څه دي؟ چې ماشوم پیدا شي نو هغه په اسلام وي، الله تعالی هغه مسلمان پروګرام کړی دی، هغه په توحید وي. کچرې دا ماشوم تاسو یوازې پرېږدی او د ماحول اثر پرې نه وي، نو دا ماشوم به په توحید باندې لوی شي. خلق ولی بدل شي؟ دا ماحول د اثراتو په وجه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې هر ماشوم په توحید باندې پیدا وي، خو بیا د هغو مور پلار هغه مجوسی، یهودی، عیسائی یا کافر جوړ کړي، ځکه خو واړو د مور پلار د پاره صدقه جاریه جوړیږي. چې د مور پلار څنګه اعمال وي نو ماشوم بیا مخکې هغه شان کوي. ان الذین کفروا، هغه خلق چې هغوی کفر کوي یعنی دا گواهی پټوي، یعنی زمونږ د شریعت نه انکار کوي. نو د کفرو سمانه شوه چې یعنی دوی کفر کوي، یعنی دوی گواهی پټکړه او انکاری وکړو چې مونږ نه منو. نو کومو خلکو چې کفر وکړو نو سواء علیهم، نو برابر ده د دوی د پاره. سو برابر ده؟ انذرتهم ام لم تنذرهم، کچری تاسو هغه خبردار کړی او کو خبرداری نه کړی نو دی به ایمان نه راوړي. اوس چې یو انسان په زړه کې کلکه خبره ونیسي چې زه نه منم، کو اوس ورته تاسو ډیر ووایئ چې جهنم داسې دی، سخت عذاب دی پکې، د الله تعالی غضب به وي، په هغو باندې هیڅ هم اثر نه کوي، ځکه چې هغو د نه منلو فیصله کړې ده، نه د دوی دپاره برابر ده. نو دا د چا خبره ده؟ اوس تاسو کو به هر څوک وینئ، یعنی دلته په امریکا کې یا داسې بل ځای چې هغوی مسلمانان نه وي، نو تاسو دا نشئ ویلی چې الله تعالی ویلی ده چې کو تاسو دوی خبردار کړی یعنی ویروی، او یا دا چې کو خبرداری نه کړی دوی به ایمان نه راوړي. نو تاسو دا نشئ ویلی چې ما ته څه ضرورت دی چې زه د تبلیغ یا دعوه وکړم، څه ضرورت دی دوته د اسلام د راوړو د خبرې. د هغې متعلق الله تعالی هسې هم فرمایلی دي، نو دا د هر غیر مسلم په باره کې نه دی، دا د هغه کافرانو د پاره دی چې هغوی په خپل کفر کې کلک وو او هغوی خبره نه منله. پوه شوی؟ مشرکین مکه ته وګورئ، دا سورت مکی دی او کومدنی، سورت البقره. دا کله نازل شوی وو؟ په مکه کې او کو په مدینه کې؟ په مدینه کې. اوس تاسو وګورئ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم څونه ډیر کوششونه کړي وو چې دا خلک دین طرف ته راوغاړي، لیکن ځینو خلکو اونه منل، په هغوی باندې تلاوت وشو د سو د دې قرآن، او جبه د چا وه؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جبه. چې مونږ چرته اخوا دیخوا بنده وګورو نو مونږ وایو چې د فلانی سکالر یعنی د فلانی عالم خبرې کوی واورېدې نو په زړه به یې ډېر اثر وشي او کیدی شي چې د اسلام طرف ته راشي، حالانکه هغه خوړوکی عالم نه و، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه څوک غټ عالم کېدی شي.